درنو اوریدونکو السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 6 بجې شوې. د ازادي راډیو یوې بلې خبرونې ته مو اسمت ساروان هرکلی کوي. دا خبرونه هم د میر احمد صافی په تخنیکي همکاري په خبرونو پیلوم. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په پرونی غونډه کې چې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د ځانګړي همغږون کې فریدون سینیرلی اوغلو د ورستی راپور په اړه د بحث لپاره جوړه شوې و. دریو شزینه افغان فعالانو هم ګډون کړی و. په دې غونډه کې چې د بندو دروازو شاته جوړه شوه، د افغانستان د ښځو د شورا په استازیتوب فوزیه کوفیا و اسیلا وردګ او د ښځو د حقونو فعالې یلدا روان ګډون کړی و. هغوی له غونډې وروسته په نیویارک کې یوې خبري غونډې ته وویل د ښاغلي سینیرلی اوغلو راپور چې د افغانستان د ستونزو د حل لپاره یوه طرحه وړاندې کوي خپلې ښېګڼې او نیمګړتیاوې لري. شغل سینیرلی اوغلو د افغانستان په اړه په خپل روستي راپور کې له نړیوال انزوا څخه د طالبانو د وتلو لارې چارې وړاندې کړې دي. فنلند د افغان ښځو د مهارتونو او پرمختګ د ملاتړ یوې نا دولتي مؤسسې ته د جنسیتي برابرۍ نړیواله جایزه ورکړه. د فنلند صدر اعظم پیټری اورپو پرون د دې ټولنې مشر محبوبې سراج ته د دې جایزې د سپارلو په مهال وویل چې افغان میرمنې او پیغلې نجونې له جنسیتي ځورونو سره مخامخ دي. ښاغلی اورپو زیاته کړه چې هېواد یې د تیرو 10 کلونو په ترڅ کې په افغانستان کې د جنسیتي برابرۍ ملاتړ وکړ او د مهم ملاتړ ته به په راتلونکي کې هم دوام ورکړي. میرمن سراج د خپلې ټولنې په استازیتوب د دې جایزې د ترلاسه کولو په مهال په یو وینا کې وویل چې د په افغانستان کې د کورنۍ تاوتریخوالي ډېرې ناوړه پېښې له هغې ډلې داسې ښځې او نجونې چې پزې غوږونه او نور اندامونه یې پرې شوي وو په خپلو سترګو لیدلې دي. پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته له افغان ښځو او نجونو سره د واکمنو طالبانو چلند په هیواد کې دننه او بهر د بشري حقونو د خواخوږیو ګڼ غبرګونونه پارولې دي. دا له هغو مهمو عواملو څخه ګڼل کېږي چې له کبله د طالبانو حکومت تر اوسه هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. د افغانستان د کرکټ له 1900 کلونو د کشو لوبغاړو لوبډله د 1900 کلونو د آسیایي جام د لوبو په لړۍ کې نن له پاکستان سره مخامخ کیږي. دا لوبه د کابل په وخت سهار په 10 بجو په دوبۍ کې په پام کې ده. افغانستان په دې لړۍ کې تر اوسه 2 لوبې کړې. لومړی یې هند ته وبایلله، خو دوهمه لوبه یې د یکشنبې په ورځ له نیپال څخه وګټله. سپینې ماڼۍ د هغو راپورونو په اړه اندېښنه ښوولې چې وایي اسرائیل په اکتوبر میاشت کې د لبنان پر جنوب د برید په مهال د سپین فاسفورس له مهم مواتو څخه چې امریکا ورکړی دي کار اخیستی دی. د سپینې ماڼۍ ویاند جان کربی پرون وویل چې په دې اړه راپورونه یې لیدلي دي او طبعا له دې کبله اندېښنه لري. کربی زیاته کړه چې دوی به څېړنې وکوي څو په دې اړه نور جزئیات ترلاسه کړي. او د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی ارجنټاین ته تر سفر وروسته د دوشنبه په ورځ متحدو ایالاتونو ته ورسید. زیلنسکی د دې سفر په ترڅ کې هڅه کوي چې د واشنگټن له ملاتړ څخه ځان ډاډه کړي. دا په داسې حال کې چې اوکراین د روسیې تر یرغل وروسته د درنې جګړې په حال کې دوهم شمه تیروي. د امریکا ولسمشر جو بایدن زیلنسکی واشنگټن ته بللی څو له کیف څخه د خپل حکومت پر ملاتړ داسې مهال ټینګار وکړي چې له اوکراین سره د لسګونه میلیارد ډالره پوځي او اقتصادي مرستې پر سر په کانګرس کې د ډیموکراتانو او جمهوري پالو ترمنځ لانجه روانه ده. جمهوری پالو د بایدن دا طرحه بلاک کړی ده. تاسو د ازادي راډیو څلورویشت ساعت خبرونه اورئ. د امریکا حکومت د افغانستان د ولسی جرګې په خوانی رئیس هم د بندیزونو په لیست کې شامل کړ. د روغتیا نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې تنفسي ناروغي زیاتې شوې دي.
تاسو باور وکړئ چې دغه دوه او درې میاشتنه را په دې خوازه او زما یو 9 کلن زوی د موږ دواړه زوی پلار د الرژي تکلیف لرو.
د شزو یو ملاتړی بنسټ د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړي استازي ته لیک لیږلی.
د دې لیک هدف دا دی چې هغو معترضو ښځو ته چې له ظلم او ځورونې سره مخ دي باید پام ورته وشي.
په هرات کې سوداګر ښځې وایي د وروستیو زلزلو له کبله کاروبار خراب شوی دی او د پیسو د ارزښت لوړېدو ګټه سره
د اجناسو قیمتونه په یوه جغرافیه کې راټیټیږي باورمندی زیاتیږي. پروژې کولای شي چې د کرنسی په اساس باندې تطبیق سي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
متحدو ایالاتونو د افغانستان د پخوانی دولت د ولسی جرګې مشر او د هغه زوی د بندیزونو په فهرست کې شامل کړل. میر رحمان رحمانی او د هغه زوی اجمل رحمانی تورن دي چې د پوځي ځواکونو په قراردادونو کې اختلاس کړی دی. د رحمانی د کورنۍ غړیو تر اوسه د امریکا د بندیزونو پر دوی د لګیدلو تورونو په اړه څه نه دی ویلي. د دې موضوع جزئیات احمد تکل وړاندې کوي.
متحدو ایالاتو د طالبانو پر دوو چارواکو د تیرې اونۍ له بندیزونو وروسته پرون د پرزیدلي جمهوري دولت د ولسی جرګې مشر میر رحمان رحماني او د هغه زوی اجمل رحماني د خپلو بندیزونو په فهرست کې راوستل. د امریکا د خزانه وزارت بیگانه وخته په یو خبر پانه کې وویل چې د دې وزارت د بهرنیو شتمنیو د کنټرول څانګې پر رحماني او له دوی سره پر تړلو څلور څلوېښت کمپنیو د نړۍ په کچه په پراخ فساد کې د دوی د ونډې په خاطر بندیزونه لګوي. خبر پانه زیاتوي چې دا کسان او شرکتونه د هغې لایحې په اساس د بندیزونو په لیست کې راغلي دي چې د امریکا حکومت ته د نورو هیوادونو پر دولتي چارواکو د بندیزونو اجازه ورکوي. د دې لایحې له مخې امریکا کولای شي له بشري حقونو پر سرغړوونکو او په فساد کې پر ښکېلو چارواکو بندیزونه ولګوي، شتمنۍ کنګل کړي او امریکا ته د هغوی سفر ممنوع وګرځوي. د امریکا د خزانې وزارت وایي رحماني او زوی د خپلو کورنیو کمپنیو له لارې د فساد یو پیچلی تدارکاتي سیستم رامنځته کړی و چې په نتیجه کې د امریکا د حکومت لخوا د پخوانیو پوځي ځواکونو د ملاتړ لپاره د تمویل شویو پروژو میلیونونه ډالر په ناسمه لاره لګېدلی دي. په خبر پاڼه کې د تروریزم او په مالی استخباراتي چارو کې د امریکا د خزانې وزارت د مرستیال براین نلسن له قوله راغلی دی چې دی وایي دوی به له هغو امکاناتو کار اخیستو ته دوام ورکړي چې هدف یې په فساد کې د ښکېلو شبکو له منځه وړل او له هغو سره حساب کتاب دی. د امریکا د خزانې وزارت میر رحمان رحماني د هغه زوی اجمل او د دوی د کورنۍ نږدې غړي د دولتي چارواکو په توګه د لویې کچې په فساد تورن کړی دی. د امریکا د خزانه وزارت د فساد د هغو مواردو جزئیات هم خبره کړی دی چې د رحماني کورنۍ لاس پکې لري. د بیان لمخې د افغانستان د ګمرک ریاست چې د امریکا، ناتو او افغان ځواکونو لپاره د تیلو د وارداتو مقررات وضع کول، داسې مکتوبونه ورکول چې لمخې شرکتونو کولای شوی یو اندازه مالونه له مالیه پرته وارد کړي، خو د امریکا د خزانې وزارت په وینا د رحماني د تیلو د واردولو اړوندو شرکتونو په پرله پسې ډول د ګمرک چارواکو ته بډې ورکولې څو له مالیې د معافیت نور مکتوبونه ورکړي. د خزانې وزارت د بیان لمخې په یوه مورد کې د اجمل رحماني شرکت تر ټاکلې اندازې د دوه ځلې زیاتو تیلو د واردولو مکتوب ترلاسه کړی و. بیان زیاتوي چې د رحماني یو اړوند شرکت په 2018 او 2018 کلونو کې نږدې یو میلیارد لیتر تیل وارد کړل چې دا په یو کال کې د افغان ځواکونو تر اړتیا وړ 400 میلیون لیترو دوه نیم چنده زیات و. په بیان کې د فساد یو بل مورد هم یاد شوی دی، داسې چې د 2019 کال په پیل کې د افغان ځواکونو د الوتکو د اړتیا وړ تیلو د تدارکاتو لپاره له رحماني کمپنیو سره قرارداد ختم شوی و، خو بیا هم د شرکتونو 2500 متریک ټنه د الوتکو تیل له مالیې پرته وارد کړل. د امریکا د خزانې وزارت په وینا اجمل رحماني د 2013 کال په پارلماني انتخاباتو کې د ولسی جرګې د څوکۍ د ګټلو لپاره د رایو په بدل کې رای ورکوونکو ته تحفې او پیسې ورکړي او د خپلې څوکۍ د یقیني کولو لپاره د انتخاباتو د کمیسیون ځینو غړو ته د ده د رایو د زیاتولو په بدل کې 1.6 میلیون ډالره بډې ورکړي. همدارس د امریکا د خزانې وزارت وایي چې میر رحمان رحماني هم د ولسی جرګې د ریاست د ګټلو لپاره وکیلانو ته میلیونونه ډالره بډې ورکړي. د خزانې وزارت په بیان کې د رحماني د کورنۍ د فساد نور موارد هم یاد شوي دي. د یادونې وړ ده چې د امریکا د خزانې وزارت تیره اونۍ د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر پر سرپرست وزیر شیخ خالد حنفي او د طالبانو د علومو د اکاډمۍ پر رئیس فرید الدین محمود هم بندیزونه ولګول. د امریکا د خزانه وزارت تور لګولای چې دا چارواکي په افغانستان کې د ښځو او نجونو د تعلیم په مخنیوي کې مهم رول لري.
ازادي راډیو تلویزیون ساته له تاسو سره ده.
د روغتیا نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې په تنفسي ناروغیو د اخته کسانو شمیر ډیر شوی او روان کال د دغو ناروغیو له 1,200,000 ډیرې مشکوکې پیښې ثبت شوې دي. دغه سازمان پرون په یوه راپور کې وویل د روان میلادي کال له لومړۍ نیټې څخه د دسمبر تر دوهمې نیټې پورې له 2015 څخه زیات کسان د تنفسي ناروغۍ له امله مړه شوي دي چې زیاتره له 50 کلونو کم عمره ماشومان ښځې او نجونې دي.
د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO وایي سکل په افغانستان کې په هر تنفسي ناروغیو د اخته کسانو شمیر زیات شوی دی. د دغه سازمان د راپور له مخې چې د دوشنبې په ورځ خپور شو د 2023 کال له پیله تر روانې دسمبر میاشتې پورې په افغانستان کې د تنفسي ناروغیو د مشکوکو پیښو شمیر له 1,200,000 څخه ډیر شوی دی. په دې موده کې د دغو ناروغیو له امله د مړو شویو کسانو شمیر 2,500 تنه ښودل شوی چې 2.2% یې له 50 کلونو کم عمره ماشومان دي. د دغه راپور شمیرې ښیي چې د تنفسي ناروغیو له امله د ټولو مړینو 45.9% یعنې 1,450 ښځې او نجونې دي. د روغتیا نړیوال سازمان د راپور له مخې د هوا په سړېدو سره په دې ناروغیو د اخته کسانو شمیر او د هغوی د مړینې کچه لوړه شوې ده. د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو ځینې اوسیدونکي هم دا خبره تاییدوي. د کابل ښار یو اوسیدونکي عبدالمجید هاشمی ازادي راډیو ته وویل دای او زوی یې تنفسي ستونزې لري او د ژمي په رارسېدو سره یې ناروغي نور هم ډیریږي.
دا موږ چې کومه ساحه کې اوسیږو، شپاړسم محافظه قلعه زمان خان، دلته هېڅ د صفایي خیال ښاروالي نه ساتي. تاسې باور وکړئ چې دغه دوه او درې میاشتو نه راپدې خوا زه او زما یو 9 کلن زوی ده. موږ دواړه زوی پلار د الرژي تکلیف لرو او بس سینه او ستونی درد او دغه تکلیفونه ورسره بیخي حد نه زیات شوی دي.
د هرات ښار اوسیدونکي انیتا کاکړ وایي چې هغه او پلار یې د سالنډۍ په ناروغۍ اخته دي چې د کال په دویم شپږو میاشتو کې ناروغي ډیریږي. هغې ازادي راډیو ته وویل
بابا ما سندرم ما
زما پلار او زه د سالنډۍ ناروغي لرو. له 9 څخه تر 12 میاشتې پورې زموږ حالت ښه نه وي. زه د تنفس سپرې کاروم. کله چې موږ ډیر ګرځو، ستړي کیږو یا موږ لوړ ځای ته پورته شو یا هوا سړه شي، سالنډۍ راته پیدا
شي.
په همدې حال کې د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر الیاس غفورزی ازادي راډیو ته وویل د تنفسي ناروغیو، زکام او موسمي الرجي ناروغانو شمیر چې کلینیک ته مراجعه کوي ورځ په ورځ زیاتېږي او د ژمي ساړه، د هوا ککړتیا او د کافي خوړو نه استعمال د دې ناروغیو په لا خرابېدو خپل اغېز لرلی دی. هغه د تنفسي ناروغیو د مخنیوي په اړه وایي
مشروط خلاصه
بخوا وخت ډاکټر ته تک د ګرمو جامو اغوستل، د مقاومت د زیاتوالي لپاره د ګرمو انرژي لرونکو خوړو خوړل، د ماسک اغوستل او له هغو کسانو څخه لرې پاتې کېدل چې په شدید تنفسي ناروغۍ وخت دي. د ناروغۍ د مخنیوي مهمې لارښوونې
دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ وروسته له یوې خوا د نړیوالو مرستو د کمیدو له امله ډیری وګړي په ځانګړې توګه په لیرو پرتو سیمو کې روغتیایي خدمتونو ته اسانه لاسرسی نه لري، او له بلې خوا په کورنیو کې د عاید کموالی د خلکو د روغتیایي وضعیت د خرابېدو مهم لامل بلل شوی دی. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یو چا مخکې ویلي و چې افغانستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې د اقلیم د بدلون له امله ډیر زیان ګالی دی. اوچا په دغه راپور کې د یادو اقلیمي بدلونونو د اغېزو لکه وچکالۍ، د ناروغیو د زیاتوالي او طبیعي پیښو یادونه کړې وه.
په ټویټر کې مو په پی ازادي راډیو تعقیبولی شئ.
د ښځو یو ملاتړی بنسټ د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په چارو کې ځانګړی راپور ورکوونکي ته په یوه لیک کې د طالبانو په زندانونو کې د معترضو ښځو او په پاکستان کې د پراخوښتونکو میرمنو وضعیت ته د پاملرنې غوښتنه کړې ده. د افغانستان د ښځو د ملي یووالي چتر په نوم د دغه بنسټ غړیو چې دا لیک یې د بشري حقونو د نړیوالې ورځې په مناسبت ریچارډ بینټ ته لیږلی، ازادي راډیو ته وویل په داسې حال کې چې د نړۍ نور خلک دا ورځ لمانځي، د افغان میرمنو لپاره یو ماتم دی. جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان د ښځو د ملي یووالي چتر په نوم یو بنسټ د بشري حقونو د نړیوالې ورځې په مناسبت د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په چارو کې ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ ته یو لیک استولی او له هغه یې غوښتي چې د افغان ښځو د وضعیت په اړه عاجل او جدي اقدام وکړي. د دغه بنسټ په لیک کې راغلي دي په داسې حال کې چې د نړۍ خلک د بشري حقونو نړیواله ورځ نمانځي، خو افغان میرمنې د بشري حقونو تابوت ته اوښکې تویوي. په لیک کې ویل شوي چې د افغان ښځو په ځانګړې توګه د طالبانو په زندانونو کې د ښځو وضعیت د دې ورځې نمانځل د پوښتنې سره مخ کوي. د ښځو د ملي یووالي چتر د پناه غوښتونکو میرمنو پر وضعیت هم اندېښنه ښودلې او لیکلي دي هغه فعالې او معترضې میرمنې چې د دوی په خبره د طالبانو له ظلمونو یې ګاونډیو هیوادونو ته پناه وړې، د بشري ناورین یو بل اړخ دی چې د جبري ایستلو او طالبانو ته د سپارلو له ګواښ سره مخ دي. د دې بنسټ یوې غړې نهه صخره ازادي راډیو ته وویل:
مردمې جهان د نړۍ ښځې دا ورځ نمانځي، خو د افغانو ښځو لپاره ماتم دی. د دې لیک هدف دا دی چې هغو معترضو ښځو ته چې د طالبانو په زندان کې دي او له ظلم او ځورونې سره مخ دي او ډېرې نورې چې د طالبانو له ویرې ایران او پاکستان ته تللي او اوس د ایستلو له ګواښ سره مخ دي، باید
باید مورد توجه جدی قرار گیرند.
ځینې هغه فعال او معترض میرمنې چې د امنیتي ګواښونو له امله پاکستان ته تللي هم وایي که افغانستان ته واستول شي له خطرناک برخلیک سره به مخ شي. د ښځو د حقونو یوه فعاله او د پخواني جمهوري حکومت څارنواله خدیجه نوري چې دا محل په پاکستان کې ده، ازادي راډیو ته وویل:
موږ
د اجباري ایستلو له ګواښ سره مخ یو. که پولیس مو ونیسي او افغانستان ته مو ولیږي، معلومه نه ده چې له کوم برخلیک سره به مخ شو. زموږ غږ دې ټولو بنسټونو ته ورسول شي،
صدای ما را برسانین.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په چارو کې ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ د یک شمې په ورځ په خپله ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر کې له طالبانو وغوښتل چې د څلورو فعالو ښځو په ګډون د بشري حقونو ټول هغه مدافعان خوشي کړي چې د بشري حقونو د دفاع په تور نیول شوي. خو د طالبانو حکومت تر اوسه د دغو ښځینه فعالانو د نیولو خبر نه دی تایید کړی او نه یې هم ویاندویانو په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب کړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي روزا وطنبا یوه هم د بشري حقونو د نړیوالې اعلامیې د تصویب د 15مې کلیزې په مناسبت له طالبانو غوښتي وو چې د بشري حقونو په برخه کې خپل مسؤلیتونه وپیژني. بشري حقونه په تیره بیا د ښځو حقونو ته درناوی له طالبانو څخه د نړیوالې ټولنې یوه مهمه غوښتنه ده، خو طالب چارواکو ته لیدا کړي چې په افغانستان کې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې بشري او د ښځو حقونه خوندي دي. هغه ادعا چې ډېرې ښځې د بشري حقونو سازمانونه، نړیواله ټولنه او ډېر اسلامي هیوادونه یې نه تاییدوي.
د هرات یو شمیر سوداګری میرمنې وایي د وروستیو زلزلو له کبله د دوی کاروبار په ټپه درېدلی دی. دوی وایي چې له لرې سیمو څخه اوس دوی ته اومه مواد نه رسیږي او سړې خونې هم نه لري چې خپل محصولات پکې وساتي. دا میرمنې شکایت کوي چې چارواکو ته یې مراجعه کړې ده، خو تر اوسه پورې له دوی سره کومه مرسته نه ده شوې. په هرات کې د طالبانو چارواکي بیا وایي چې ټاکل شوې نړیوالې مؤسسې سبا چهارشنبه له سوداګرو ښځو سره خپلې مرستې اعلان کړي. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
په هرات کې د ملکه جامې په نوم د غذایي موادو د پروسس او بسته‌بندۍ د شرکت رئیسه نفس ګل جامې وایي له سلو زیاتو کسانو به له دې شرکت څخه ګټه وټه ترلاسه کول او له دې لارې ژوند کاوه. د ملکه جامې شرکت چې شپږ کاله مخکې رامنځته شو، له مربا نیولې تر اچارو، د رومي بانجان رب او د زعفرانو تر شربت پورې غذایي مواد تولیدول او لسګونه ښځو کار پکې کاوه. خو میرمن جامې له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وایي چې له زلزلو وروسته د شرکت کاروبار په ټپه درېدلی دی او حتی د سرایونو د کرایې او د کارګرانو د مزد پیسې نشي ایستلی.
له هغې ورځې چې زلزله شوې زموږ کاروبار برباد شو، ټول تولیدات مو بند پاتې دي. حتی په څه باندې سلو بشکو او لویو بیلرونو کې چې هر یو یې 200 کیلو وزن درلود، زموږ خام مواد خراب شول او ډېر وسایل مو مات شول.
میرمن جامې زیاتوي چې چارواکو ته یې مراجعه وکړه، خو تر اوسه یې مرسته نه ده ترلاسه کړې. د هرات د سوداګرۍ او پانګونو د خونو اجرایی امر محمد یوسف امین وایي چې له زیانمنو سوداګرو میرمنو سره د مرستې لپاره له ځینو نړیوالو مؤسسو سره تماسونه نیول شوي او هغو هم د مرستې ژمنې کړي دي.
د سوداګرۍ خونو له ځینو نړیوالو مؤسسو، له هغې ډلې د کار له نړیوال سازمان او د ملګرو ملتونو د ښځو له ادارې سره تماسونه ونیول او موږ له دوی سره په ګډه په پام کې لرو چې له سوداګرو میرمنو سره د مرستې یو پروګرام برابر کړو څو د زیانمنو ښځو ملاتړ وکړي او دوی خپل کاروبار چې څنګه څه زیانمن شوی دی بیا پیل کړي.
د ښاغلي امین په وینا د مؤسسو ژمنه کړې چې د سوداګرو ښځو په ګډون به د زلزلو له ټولو مصیبت ځپلو سره خپلې مرستې د چهارشنبې په ورځ اعلان کړي. له بلې خوا په هرات کې د طالبانو سیمه ییز چارواکي وایي چې د سوداګرو میرمنو د ستونزو د حل لپاره د دوی هڅې روانې دي. د والي ویان نصار احمد الیاس بیګا ازادۍ راډیو ته وویل
طبعاً زلزلې دلته هرات کې یوازې نه شي د ښځو په کار کې ستونزې ایجاد کړې دي بلکې په ټولو برخو کې دلته هرات کې ستونزې ایجاد کړې او د هرات ولایت سیمه ییزو مسؤلینو په ټولو کې د افغانستان اسلامي امارت د ستونزو له هواري لپاره کار کړی دی او تر ډېره حد ستونزې تر اوسه حل شوي دي. لا هم کار پر روان دی چې څنګه وکولای شي پاتې ستونزو ته رسیدګي وشي.
د هرات سوداګرو میرمنو د سلګونه وزګارو او بیوزلو ښځو لپاره د کاروبار امکان برابر کړی او دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت په ټول هیواد کې د ښځو پر کار او زده کړو بندیز لګولی دی.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
په روسي او کال کې د نورو هیوادونو د اسعارو په وړاندې د افغاني ارزښت په پرلپسې ډول لوړ شوی دی. ځینې ورته خوشاله دي او دا د اقتصاد د غوړېدو لپاره ګټور بولي، خو آیا د یوه هیواد د پیسو ارزښت خامخا د هغه له اقتصادي ودې سره مرسته کوي؟ په ځلونو مو اوریدلي چې یو شمېر سترو تولیدونکو هیوادونو لکه جاپان او چین د خپلو پیسو د ارزښت د ټیټولو لپاره د اسعارو په بازار کې مداخله کړې او دا مو هم لیدلي چې د ایران او ترکیې په شان یو شمېر هیوادونه د خپلو پیسو د ارزښت د کمیدو له درکه اندېښنه لري. د کابل پوهنتون د اقتصاد پخوانی استاد پوهان بشیر دودیال وایي چې د پیسو په هکله نظریات د هر هیواد اقتصادي شرایطو ته په پام توپیر لري.
د هر مملکت د اقتصاد وضعیت او اقتصادي شرایط هم فرق کوي. پیسې په اقتصاد کې بل شی نه ده، پیسې فقط د تبادلې وسیله ده، د سپما وسیله ده چې د پس انداز په توګه په بانکونو کې جمع کیږي. اقتصادونه د اقتصادي وضعیت د واردات صادرات بانکونو کې د دوی رول خپل بانکونو د بانکونو قوت په نورو هیوادونو کې د دوی د پروژو موجودیت دا فرق کوي. ځینې هیوادونه مثلا چین وار په وار د خپلو پیسو ارزش قصدن ټیټ کړي، دا په دې خاطر چې د هغو هیوادونو د پیسو ارزش ټیټ کړي د هغې نه نور هیوادونه خرید ډېر کوي.
د اقتصادي چارو بل متخصص تاج محمد تلاش هم دا خبره تاییدوي، خو په عین حال کې وایي چې په مجموع کې هیوادونه هڅه کوي چې د پیسو ارزښت یې لوړ وي.
هر هیواد واړي کرنسۍ یا پولي سیاست د نورو بهرنیو پیسو په تبادله کې او نسبت د ګاونډیو هیوادونو هغه هیوادونه چې دوی صادرات او واردات ورسره لري کوشش کوي چې کرنسی اول ثابت حالت ځان ته ونیسي او د ثابت حالت نه وروسته بیا لوړوالی ځان د پاره غوره کړي. دا په دې خاطر چې د اجناسو قیمتونه په یغه جغرافیا کې راټیټیږي، باورمندي زیاتیږي، سیمه ییزې پروژې کولی شي چې د کرنسی په اساس باندې تطبیق سي او همدارنګه کولای سي چې د نړیوالو کرنسیو سره لکه ډالر، ایرو او پاوند او استرلینګ او داسې نور موارد د هغو په مقابل کې خپل دائمي ثبات خپل کړي او بالاخره یو غټ تحول په سیمه ییزو پروژو او همدارنګه د اجناسو په پیر او پلور کې رامنځته سي. دا د هر هیواد غوښتنه ده چې ارزښت د پیسو یې لوړ وي.
خو لکه څرنګه چې پوهان دودیال وویل د پیسو ارزښت د هر هیواد اقتصادي شرایطو ته په پام توپیر لري، د اقتصادي چارو متخصص عبدالنصیر رشتیا د مسئلې ته په اشاره وایي هغو هیوادونو ته چې ډیر شیان له بهره واردوي د پیسو لوړ ارزښت مهم دی.
زه فکر کوم هغه هیوادو لپاره چې هغه ورکوونکي هیوادوي هغوی ته ډیر مهمه ده، ځکه چې هغوی هر ډول توکي چې راوردوي په ډالر پیسې باندې د خارجي کرنسۍ په اساس دوی واردوي، نو چېرته که په دا هیواد کې د پولي ارزښت لوړ شي نو دوی کولای شي چې ډیر شیان راورده کی او په قیمتو باندې ډیر مثبت اثر لري. او هغه ودو چې لکه صنعتي ودو دي صادر کوونکي ودو دي لکه چین، دوی همیش غواړي چې خپل کرنسی باید ټیټه وساتي ځکه چې هغوی صادرات کوي.
د طالبانو له وخته رسیدو مخکې د افغانستان کالنۍ بودیجه نږدې 6 میلیارد ډالر وه چې نیمایي یې له نړیوالو مرستو تمویلېدله. پر دې سربیره نړیوالو مؤسسو او نړیوالو ځواکونو میلیاردونه ډالر په افغانستان کې لګول چې د افغانیو د ارزښت په ثبات کې مهم رول درلود. د جمهوري نظام په لومړیو کې د نویو افغاني نوټونو له چاپېدو وروسته یو ډالر په 48 افغانۍ تبادله کېده. دې وضعیت په ډېر لږ توپیر ډېر کلونه دوام وکړ، خو د جمهوري حکومت په وروستیو کلونو کې چې ډېرو خلکو له افغانستانه پیسې ایستلې، د افغانۍ ارزښت د ډالرو په وړاندې ولوېد او هر ډالر په شاوخوا 80 افغانۍ تبادله کېده. اوس چې د پخوا په شان نړیوالې مرستې نشته، ولې افغانۍ نه یوازې خپل ارزښت ساتلی بلکې اوس د بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانۍ ارزښت په 2 کلونو کې تر ټولو لوړ حد ته رسیدلی دی؟ ښاغلی تلاش، درې عامله د یوه هیواد د پیسو د ارزښت په لوړوالي او ټیټوالي کې اغېزمن بولي.
یو، احتکار. دوم، قاچاق د ډالرو او یا د هغو اسعارو چې په یغه بازار کې لوړ قیمت لري. دریم، د اونس یا طلا راټولول او د هغه احتکار کول او هغه په قاچاق وړل.
طالبانو له وخته رسیدو وروسته د ډالرو د قاچاق د مخنیوي او پر افغانیو د راکړې ورکړې د زیاتولو لپاره یو لړ هڅې وکړې. پر یادو عواملو سربیره د پوهندو دیال په باور د افغانیو د ارزښت په لوړېدو کې بهرنیو مرستو هم رول لرلی دی.
یو خدا ده چې هر هفته څومره ډالر راځي د امریکې نه تاسو ګورئ، دا د افغانستان اقتصاد کې تزریق کیږي. دغه تزریق کېدل د پیسو افغاني ارزش اوچت کړی ده. بل دا ده چې د افغانیو د حجم د لحاظه په بازار کې د کمی احساس ده، یعنی ډېر بانکنوټونه زاړه شوله او له چلنده ووتله. طبعا په اقتصاد کې چې یو څه شی کم شي ارزش یې اوچتېږي. بل دا ده چې دغه زموږ هیوادوال چې بهر کې دي، مهاجر دي، تبلیغ شوي دي، هلته اوسیږي، خارج کې په اروپا کې په امریکې کې، دوی خپلو کورنیو او دوستانو ته ډېرې زیاتې پیسې رالیږي په هره میاشت کې، دا په میلیونونو ډالر کېږي. دغه پیسې چې راځي د افغانانو له خوا د دوی کورنیو ته، دا هم په حقیقت کې د افغانستان په اقتصاد کې تزریق کېږي. دا هم کومه د افغانیو د یو سره ډېر زیات کومک کېږي اقتصاد سره. او تر ټولو مهمه خبره دا ده چې جګړه ودرېده، جنګ ودرېده، نو دغه ټول عوامل وو چې افغانۍ ارزش یې اوچت کړ.
ځینې وایي چې له پاکستان او ایران څخه د لکونو افغانانو راتګ هم ممکن د افغانۍ پر ارزښت مثبت اغېز کړی وي. یو شمېر اقتصاد پوهان د ګاونډیو هیوادونو د پیسو پر ځای په افغانیو د معاملو زیاتېده د افغانۍ د ارزښت په لوړېدو کې مهم عامل بولي. د دوی په وینا دې کار په بازار کې د افغانیو لپاره تقاضا زیاته کړې ده. خو له دې سره سره اکثره اقتصاد پوهان په دې نظر دي چې د افغانیو د ارزښت لوړېدو د جنسونو پر بیو د پام وړ اغېز نه دی کړی. پوهان دودیال:
د دې ټولو نه هدف د ملي تولید او د پیسو ارزښت، دا ټولې خبرې چې موږ کوو، د دې نه هدف دا ده چې د ژوند رفاه موجوده وي، د خلکو ژوند ښه وي، خلک بیکاره نه ووسي، خلک تعلیم نه پاتې نه ووسي، د خلکو صحت خراب نه ووسي. یعنی د رفاه څه ناڅه علائم په ټولنه کې موجود وي، دغه هدف ته هستن. په پیسو باندې، د پیسو په ارزښت باندې کته او پورته کېدلو په دې باندې تمرکز هدف نه ده، هغه صرف بعضی نخی دیده اقتصاد. اوس چې څومره د پیسو ارزښت د اسعارو په مقابل کې پورته ځي یا کته ځي، په بازار کې په قیمتونو باندې د نرخونو په برخه کې تاثیر نه کوي. اصلا دغه بې ثباتي ده دا وضعیت.
خو یو شمېر سوداګر بیا د دې دلیل چې د جنسونو بیې د افغانۍ د ارزښت په تناسب نه دي ټیټې شوې، په نړیوالو بازارونو کې د جنسونو د بیو لوړېدا بولي.
د
د ملګرو ملتو د امنیت شورا په پرونی غونډه کې چې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتو د ځانګړي همژغي کوونکي فریدون سینریلی اوغلو د وروستي راپور په اړه د بحث لپاره جوړه شوې وه. دریو ښځینه افغان فعالانو هم ګډون کړی و. په دې غونډه کې د بندو دروازو شاته جوړه شوې وه. د افغانستان د ښځو د شورا په استازیتوب فوزي کوفي او اسیلا وردګ او د ښځو د حقونو فعالې یلدا روان ګډون کړی و. هغوی له غونډې وروسته په نیویارک کې یوې خبري غونډې ته وویل. د ښاغلي سینریل اوغلو راپور چې د افغانستان د ستونزې د حل لپاره یوه طرحه وړاندې کوي خپلې ښېګڼې او نیمګړتیاوې لري. د میرمنو وړاندیز وکړ چې که ملي دیالوګ پیلېږي نو په لومړي ګام کې باید د هغو ښځو امنیت او خوندیتوب یقیني شي چې په خبرو کې ګډون کوي. د دې میرمنو بله غوښتنه دا وه چې طالبان د ښه نیت د ښودلو لپاره باید ټول بندیان که ښځې دي که نارینه خوشي کړي. د فعالانو دا غوښتنه هم وکړه چې که خبرې اترې کیږي یا باید په هیواد کې دننه وي او یا د سیمې په کوم بل هیواد کې. د دوی په وینا دا غونډه باید د پردې تر شا او په داسې ځای کې نه وي چې افغانان ترې بې خبره وي. ښاغلی سینریلی اوغلو د افغانستان په اړه په خپل وروستي راپور کې له نړیوال انزوا څخه د طالبانو د وتلو لارې چارې وړاندې کړي دي. په دې طرحه کې سپارښتنه شوې چې د یو پراخ بنسټه حکومت د جوړېدو او د دوامدارې سولې او اقتصادي پرمختګ لپاره باید یو ملي دیالوګ پیل شي. د سینریلی اوغلو د طرحې له مخې دا اقدام به په افغانستان کې د وضعیت عادي کېدو او په نړیواله ټولنه کې د دې هیواد ادغام ته لاره پرانیسي. فنلند د افغان ښځو د مهارتونو او پرمختګ د ملاتړې یوې نادولتي مؤسسې ته د جنسیتي برابرۍ نړیواله جایزه ورکړه. د فنلند صدراعظم پیتری اورپو پرون د دې ټولنې مشرې محبوبې سراج ته د دې جایزې د سپارلو په مهال وویل چې افغان میرمنې او پیغلې نجونې له جنسیتي ځورونو سره مخامخ دي. شغلی اورپو زیاته کړه چې هیواد د تیرو شلو کلونو په ترڅ کې په افغانستان کې د جنسیتي برابرۍ ملاتړ وکړ او د مهم ملاتړ ته به په راتلونکي کې هم دوام ورکړي. میرمن سراج د خپلې ټولنې په استازیتوب د دې جایزې د ترلاسه کولو په ترڅ کې په یوه وینا کې وویل د په افغانستان کې د کورنۍ تاوتریخوالي ډېرې ناوړه پیښې له هغې ډلې داسې ښځې او نجونې چې پوزې غوږونه او نور اندامونه یې پرې شوي وو په خپلو سترګو لیدلی دي. پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته له افغان ښځو او نجونو سره د واکمنو طالبانو چلند په هیواد کې دننه او بهر د بشري حقونو د خواخوږیو ګڼ غبرګونونه پارولي دي. دا له هغو مهمو عواملو څخه ګڼل کیږي چې له کبله د طالبانو حکومت تر اوسه هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. سپینې ماڼۍ د هغو راپورونو په اړه اندېښنه ښوولې چې وایي اسرائیل په اکتوبر میاشت کې د لبنان پر جنوب د برید په مهال د سپین فاسفورس له مهماتو څخه چې امریکا ورکړی دي کار اخیستی دی. د سپینې ماڼۍ ویندوی جان کربی پرون وویل چې په دې اړه راپورونه یې لیدلي دي او طبعا له دې کبله اندېښنه لري. کربی زیاته کړه چې دوی به څېړنې وکړي څو په دې اړه نور جزئیات ترلاسه کړي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دیونی خبرونې ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. په تودو سیمو کې د کوکنارو د کښت وخت را نږدې شوی خو بزګرو تر اوسه هم د بدیل کښت مرسته نه ده ترلاسه کړې.
د بدیل معیشت موضوع چې دوی یادوي اولین کار چې دوی اوس کولای شي هغه دا دی چې دوی د ابیارۍ نظام جوړ کړي. د زراعت لپاره اوبه اساسي شی دی چې اوس نشته.
په یو بل راپور کې به واوري چې معتاد ځوانان وایي له کورني تاوتریخوالي څخه د خوندیتوب له امله معتاد شو.
بعض مشکلات در خانواده پیش شد که از طرف فامیل
پا کورانه که زین مشکلات پیش شد اوزه پا کورانه که لپامه او غرسیدم هم در سبب شد چه لکورانه چخلی دی اول ناور اندیوال و نصر ملگرشم.
دا چه نشهی مواد ولی پختورگی خرابوی؟ په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر نومان پوپل سره مرکه کړې.
ټول نشئی توکو په خصوصا په جګر او په پښتورګو باندې بد تاثیر کوي او ډیر څه تاثیر کوي. دا کوکاین او یا هیروین د چې منشه یې هغه تریاک ده.
د حاجی محمد په نوم یو روغسوی معتاد وایي نشو دومره ناهیله کړم چې خپل ټول مهم سندونه مې وسوځول.
خپل تذکره او خپل دولتم شهادتنامه او همداسې د انګلیسي او کمپیوټر سرټیفیکیټونه او خپل یادګاري عکسونه او خخه دا مې وسوځل. اور مې ورته واچو
او د پروګرام په پای کې یو په زړه پورې ډرامه لرو.
ما هم خپل صحت بایلود، هم شهرت او هم لوبه. انډیوالانو ته ووایه چې زه نور والیبال نه کوم، تاسې پوهشئ او کار مو.
اوس پرونه په یو راپور پیل کوو. د افغانستان په تودو سیمو کې د کوکنارو د کښت وخت رانږدې سوی، خو د طالبانو حکومت او ملګرو ملتونو تر اوسه د بزګرو لپاره د بدیل کښت په برخه کې اسانتیاوې نه دي برابرې کړي. که څه هم د طالبانو حکومت او ملګرو ملتونو جلا جلا ویلي چې د بزګرو لپاره د مرستو راټولولو لپاره خپلې هڅې کوي، خو دوی تر اوسه نه دي توانېدلي چې په دې برخه کې له بزګرو سره مرستې وکړي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
دوی اونۍ وروسته د افغانستان په تودو سیمو کې د کوکنارو د کښت وخت رارسیږي او هغه بزګران چې پخوا به یې په خپلو مځکو کې کوکنار کرل، اوس دا پرېکړه کوي چې په خپلو مځکو کې څه شی وکړي. ملګرو ملتونو تېره اونۍ په کابل کې د زراعت له کارپوهانو سره یوه غونډه درلوده. په دې غونډه کې د کوکنارو د کښت یا بل داسې بدیر په اړه خبرې وسوې چې د بزګرو لپاره لږ تر لږ د کوکنارو په اندازه عاید ولري. که څه هم تر دې مهاله د ملګرو ملتونو د دې خبرو پاتې نه دي اعلان شوي، خو د زراعت کارپوهان وایي چې په تودو سیمو کې د نوي کښت لپاره لږ وخت پاته دی او د کوکنارو د کښت منع کولو له امله زیانمن شوي بزګران په تمه دي چې له دوی سره د بدیل کښت په برخه کې مرستې وسي. له دې کارپوهانو څخه یو هم محمد ایوب رفیقي دی. دوی وایي چې د بزګرو د مشروع کښت لپاره لومړۍ اړتیا اوبه دي او باید بزګرو ته د اوبو سرچینې او امکانات برابر شي.
د بدیلي معیشت موضوع چې دوی یادوي، دا اولین کار چې دوی اوس کولی شي هغه دا دی چې دوی د ادارې نظام را جوړ کړي. که بېرته زموږ عنعنوي ولې را معمارۍ، که زموږ د اوبو دپاره بندونه را جوړېږي، خو د زراعت دپاره اوبه اساسي شی دی چې اوس نشته. دوام د تخمو خبره ده. دوی کولی شي په تخمو باندې کومکونه وکړي چې سالم تخمونه راوړي افغانستان، او کیمیاوي کود په ارتباط د دواو د کومکونه وکړي. یوازې دا نه ده چې دوی فقط افغانستان موږ پر اسپن ته پیژنو، نو په دې خاطر باندې په افغانستان کې د بدیل معیشت په وضوع نه شي کېدلی عملي وشي. تر هر وخت اوس ښه کېدلی شي که دوی سیاسي برخورد ونه کړي د موضوعاتو.
د طالبانو مشر د 1401 شمسي کال د حمل په میاشت کې د یو فرمان د لارې د کوکنارو کښت منع کړ او د طالبانو حکومت یې امر وکړ چې له بزګرو سره د بدیل کښت په برخه کې مرسته وکړي. ملګرو ملتونه هم په خپل لومړي راپور کې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت کمولو په اړه ژمنه وکړه چې د بدیل کښت برابرولو او اقتصادي برخو کې به له بزګرو سره همکاري کوي، خو تر دې مهاله له یو بزګر سره هم د کوکنارو د بدیل کښت په برخه کې مرسته نه ده سوې. د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت ویاند عبدالمتین قانې وایي د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي میرمن روزا اوتنبایوه له سراج الدین حقانی سره د غونډې پر مهال ویلي چې ملګري ملتونه او ځینې هیوادونه په ګډه د زیانمن شویو بزګرو لپاره پر بدیل کښت غور کوي.
اغلی اوتون بایوا د نشئی توکو سره د مبارزې په برخه کې وویل د هیوادونو له استازو سره دوی په دې باور رسیدلی چې نشه د روږدو کسانو ته د حرفوي زده کړې تر څنګ د بزګرو ته د بدیل معیشت پیدا کولو ته هم باید ځانګړې پاملرنه وشي.
د ملګرو ملتونو د راپور پر بنسټ په افغانستان کې د کوکنارو کښت منع کولو د هغو بزګرو اقتصاد زیانمن کړی چې له همدې لارې روزي پیدا کول. دوی اوس په ناوړه اقتصادي وضعیت کې ژوند کوي او مالي مرستو ته ډېر اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د راپور له مخې په 2023 میلادي کال کې د کوکنارو کښت 10,800 هکټارو ته راټیټ شوی دی، حال دا چې دا کښت په مخکنی کلونو کې تر 2,300 هکټارو اوښتی و.
په راپور کې مو واورېدل چې په تودو سیمو کې د کوکنارو د کښت وخت رانږدې سوی، خو بزګرو تر اوسه هم د بدیل کښت مرسته نه ده ترلاسه کړې.
نشه
د موتات پر روختیا څه ناوړه اغیز کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیانې لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه دا په مرکزي اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملي نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ولنه افیر مور ځوان وي بیا ځنه سمې وسره کې سم شروع کوي، ځکه مې بدبخت شاید چې بیخي بیا ځنه سم خلاصه ولا
ادواد د تاریخ راکزه چې په دغم کې خطا
مغز دمون خراب او اډو کې دمونګه پوچ کړو اپونه دمونګه خراب کړو
دا مور او کلار دواله مشهور وي دي ډیر وخت بیا باندې دی خزه ګټ ورکوي درې کوشنیانې دا درې سره د نروزن لامل یخت نیول او ملس
د ازادي رادیو د زهرو کاروان ځنګړې اونی ز خبرونه د نشئ توکو د کښت نشئ موادو جوړولو قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ترنو اوریدونکو اوس په دې اړه راپور لرو چې ارواپوهان وایي ځینې ځوانان یو ځل نشه کول له کورنۍ تاوتریخوالي څخه د ساتلو لپاره بولي، خو د دې تاوتریخوالي ډیروالی د دې سبب کیږي چې نشو ته دوام ورکړي او په نتیجه کې معتاد شي. ځینې معتاد ځوانان هم دا مني چې له دوی سره د کورنۍ لخوا توجه او مینه نه کول او د کورنۍ په مهمو پرېکړو کې له دوی سره مشوره نه کول د دې سبب شوی چې نشو ته پناه یوسي. خو ځینې معتاد ځوانان بیا تر معتاد کېدو وروسته پوهېدلي چې تر پخوا له لوی مشکل سره مخ سوي دي. په دې راپور کې د همداسې یوه ځوان د ژوند کیسه څېړل سوې ده.
بیکاري، کورنۍ ستونزې او د نشې موادو په زیانونو نه پوهېدل دې تیار هغه عوامل دي چې له معتادینو سره د خبرو پر مهال یادېږي. خو ډېری داسې معتادین هم شته چې علمي او مسلکي زده کړې لري او د ژوند ښه او بد ښه سره جلا کولی شي، خو بیا هم د نشو په دام کې نښتې دي. له دې ډول معتادینو څخه یو هم سید امیر دی. دی د قرآن شریف قاری، د نشو په زیانونو پوه او د اسلام له نظره د نشو په حراموالي هم ښه خبر دی، خو بیا هم د خپل احتیاط پړه پر خپله کورنۍ وراچوي.
بعض مشکلات در خانواده پیش شد که از طرف فامیل
په کورنۍ کې ځینې مشکلات پیښ شول او زه په کورنۍ کې له پامه وغورځېدم. همدا سبب شو چې له کورنۍ څخه لرې او له ناوړه انډیوالانو سره ملګری شم. له ښوونځي څخه مې هم زړه تور شو او نشو ته مې مخه کړه. دوستان، خپلوان او قوم هم راڅخه لرې شو او په داسې بدو نومونه یادولم چې زه یې اوس په ویلو شرمېږم.
حتی ما را به هغه اسمه صدا میکردن که واقعا شرماور است که بگویم.
فرید په ډېر زیار او زحمت ځان جرمني ته ورسوه. هلته یې درانه کارونه کول او له دې لارې یې خپلې کورنۍ ته روزي ګټل. دغه ډول یې د کورنۍ څو غړو ته هم زمینه برابره کړه چې جرمني ته ولاړ شي، خو د احتیاط له امله بیرته افغانستان ته راغی او څو میاشتې کېږي چې له کورنۍ څخه لیرې ژوند کوي. دی د خپل احتیاط پړه پر خپل کورنۍ وراچوي او وایي چې کورنۍ یې پام نه ورته کوه.
نشو د کار او خپل کورنۍ په اړه بې پروا کړم. کار کولو ته مې زړه نه کېده. لټ شوی وم، که په ولسي ژبه ووایم بې غیرته شوی وم. یوازې به اوسېدم او نه مې غوښتل چې له چا سره خبرې وکړم. یوازې مې له هغو دوستانو سره ناسته ولاړه درلوده چې زما سره به یې نشه کوله. همدا چې له کورنۍ څخه مې هم بد راتلل او ژر په خار کېدم.
مې خوش نداشتم بعض وخت ګپ سر مې زود عصبي میشدم.
د معتادینو د درملنې کارپوهان که څه هم د احتیاط په اړه خپله معتاد ملامت بولي، خو په دې برخه کې د کورنیو مسؤلیت هم خورا مهم او ټاکونکی ګڼي. د معتادینو د درملنې د برخې ارواپو مدیولله وزیري وایي چې له کورنۍ عاطفې او پاملرنې څخه بې برخې کېدل انسان ناوړو کارونو ته هڅوي.
ای فرد از لحاظ عاطفی خانواده و دوستان خود دور مانده.
دغه ډول انسانان له عاطفي پلوه له کورنۍ او له دوستانو څخه لرې پاتې شوي. دوی دې ته اړ شوي تر څو د ځان لپاره داسې څه غوره کړي چې په یوازیتوب کې دوی خوشحاله وساتي. باید کورنۍ په عاطفي او اقتصادي برخو کې د هغوی ملاتړ وکړي چې له کورنۍ څخه د جلاوالي احساس ونه کړي.
احساس کمبودي خانواده و عدم حمایت خانوادې خود را نکنند.
کسان د افغانستان معتادین کورنۍ لري، خو په وروستیو کلونو کې ډېری معتادین له خپلو کورنیو څخه جلا ژوند کوي. خو دا چې تر درملنې وروسته د کورنۍ ملاتړ نه لري، په پایله کې هغوی بیرته نشو ته مخه کوي.
ترنو اوریدونکو، په راپور کې مو واورېدل چې معتاد ځوانان وایي له کورنۍ تاوتریخوالي څخه د خوندیتوب له امله معتاد شو.
د نشئ موادو احتیاط پر ټولنه څه ناوړه اغیز کوي؟ د زهرو کاروان ځانګړې خپرونه تاسو او ستاسو کورنۍ د نشئ موادو له زیانونو خبروي.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو خبرونه چې لر ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 12.5 منځنۍ څپو باندې واورئ. طبي ډاکټران وایي چې ټول نشئی مواد د پښتورګو د زیانمن کیدو او ویجاړېدو لامل کیږي. په تیره بیا د بې سرپنا معتادینو پښتورګې ډېر زر له کاره لویږي. دا چې نشئی مواد ولې پښتورګې خرابوي، څه ډول نشئی مواد ډېر د پښتورګو د خرابېدو سبب کیږي، او د دې لپاره چې د دې زیان مخه ونیول سي معتاد او د هغه کورنۍ څه وکړي، په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر نومان پوپل سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلی چې نشئی مواد د انسان پر پښتورګو کومې لنډمهاله او اوږدمهاله اغیزې کوي.
نشئی موادو او توکو ټولو دا ټولې د انسان په حضویت باندې بده اغیزه او بده تاثیر کوي. دا کیدای شي چې لنډمهاله او اوږدمهال وي. لنډمهاله تاثیرات چې په پښتورګو باندې کوي کیدای شي چې دا په حاده توګه وي، یعنی دفتن کیدای شي چې په پښتورګو باندې تاثیر وکړي چې هغې ته عدم کفایي حاد پښتورګو وایي. پس له هغې نه دوهم مرحله مرض نومیږي، هغه نو گلومیرول نفریت ده چې په هغه کې د پښتورګو وړکۍ وړکۍ د وینې رګونه بندیږي او یا التهاب پیدا کوي. او درېمه مرحله همدغه حاد شکل په مزمن شکل تبدیلیږي. دا چې تبدیل شي په مزمنه توګه هغې ته بیا وایي چې عدم کفایي مزمن. او څلورمه مرحله دا چې دا ده چې هغې ته نفروتیک سندروم وایي. په هغه حالت کې 90% پښتورګو خپل فعالیت له لاسه ورکوي او 10% کار کوي. نو په دغه حالت کې مریض مجبور ده چې خپل پښتورګې تبدیل کړي او یا د ایمودیالیز ماشین سره وینې باید تصفیه شي.
څه ډول نشئی مواد لا ډیر د پښتورګو د خرابېدلو او له منځه تللو لامل ګرځي؟
ټول نشئی توکو په خصوصا په جګرو په پښتورګو باندې بد تاثیر کوي او په پښتورګو باندې ډیر څه تاثیر کوي. دا کوکاین او یا هیروین ده چې منشه یې همغه تریاک ده. دا هیروین او کوکاین سخته انالجزیک ضد درد دوا ده چې په پښتورګو باندې ډیره بده اغیزه کوي، خصوصا هغه کسان چې په وریدي توګه او یا انجکشن سره نشئی توکو استفاده کوي ډیره بده اغیزه کوي.
نشئی مواد ولی پښتورګي له ستونزو سره مخ کوي؟
نشئی توکو او نشاور مواد او ځینې نور دواګان او خوراکي مواد چې موږ خوله لاری نه خورو او یا دا چې ځینې نور دواګانې او نشئی توکو نشئی موادو د آی وی او یا وریدي لاری نه چې اخیستل کیږي، دا ټولې په عضویت کې د ځیګرو او د پښتورګو لاری نه جذب کیږي و تصفیه کیږي او هتراکیږي. یعنی همدغه پښتورګو او ځیګر باندې مستقیمه تاثیر او مستقیمه اغیزه لري. او لمدې له کبله چې دا معتادین چې نشئی توکو استعمالوي دا نو خود دوی نو نشه حالت کې وي، نو بیا مایعات او اوبه او ځینې نور نه استعمالوي. له دې له کبله دوی کیدای شي چې په هایپوولمیک شاک، یعنی هغه حالت چې د دوی مایحات په عضویت کې کمیږي، په هغه حالت کې شفاخانې ته مراجعه وکړي. او د همدې له کبله بیا نو دوی ته عدم کفایي حاد کلیه او مشکلات پښتورګو او یا مشکلات کلیوي ورته پیدا کیږي.
آیا یوازې بې کوره او بې سرپنا معتادین د پښتورګو له ناروغیو سره مخ کیږي او که ټولو معتادینو ته دا ګواښ متوجه دی؟
دا چې یو معتاد سرپنا ولري که نه لري، سرپرست ولري که نه لري، نشئی مواد ټولو په پښتورګو باندې او ځینې نور اعضاګانو باندې هماغه خپل تاثیر کوي. لیکن اکثرا موږ لیدلی یاست هغه کسان چې کورنۍ سره ژوند کوي، سرپنا لري، هغوی ته د هغوی د کورنۍ اعضا لکه زوی او لورې او یا مېرمنې ورته توجه به کوي او ورته مایات لکه هوبا او چای او دا نوشابهباب ورته ورکوي، دوی کمتر مساویږي. خو لیکن هغه کسان چې کورنۍ نلری بی سرپناده، غوی باندې دیره بده غیزه و تاثیر کنید.
که د نشې له امله د کوم موتاد پښتورګي خراب او یا کمزوري سوي وي، آیا د نشې له پرېښودلو وروسته بیرته پخواني حالت ته راګرځي او که د پښتورګو ځانګړې درملنې ته اړتیا ده؟
دا چې یو معتاد د نشهیي موادو د استعمالولو له کبله په پښتورګو مرض باندې مصابیږي، هغه نو مرحله په مرحله دا چې حاد ده، ګلومرولنفریت ده او یا مزمن ده او یا سندروم نفروتیک ده، هغه باندې مستقیما ارتباط لري. کیدای شي چې مریض او یا معتاد په مرحله حاد ډاکټر ته مراجعه وکړي، هغه وخت تداوی نتیجه ورکړي، او یا په آخره مرحله کې هغه مراجعه وکړي، هغه وخت نو د دوی پښتورګي د پاتولوژي له لحاظه خپل نارماله وظیفه له لاسه ورکړي وي، نو هغه وخت نو بیا نتیجه نه ورکړي.
یو معتاد ته مو توصیت څه ده ترڅو د پښتورګو په ناروغۍ اخته نسي او یا لږ تر لږه د خطر کچه راکمه سي؟
زما توصیه ټولو معتادینو ته د یو ډاکټر، د یو ورور او د یو هموطن په صفت دادی شي، اول دوی توجه وکړي شي خپل ځان له نشې نه، نشهاوره موادو نه او د احتیاط نه ځان وساتي. دا چې تر کې احتیاط وکړي دوی ته بهترین لاره همدا ده که خپل ژوند سره مینه لري، باید نشهیي مواد استعمال ونه کړي، تر کې احتیاط وکړي. که بیا هم نه کیږي نو دوی باید په 24 ساعتو کې خصوصا ورځې له طرف فا باید دیر مایا، توبه و جوس و دغشایان دیر وچکی.
دا زهرو کاروان با دیخ پروانه که دا نشهی مواد و طول ارخونه چیرل کیگه. باید ولره چه دا پروانه دا ازادی رادو پر ویب پانا، فیسبوک او تویتر بانده هم آوریده لیشه.
درنو اوریدونکو، لا ازادي رادیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اوري. د پکتیا ولایت اوسیدونکو حاجی محمد تر نشو مخکې خون کېو، د لومړی چرس او بیا خیخیه ته مخ کړه. حاجی محمد وایي چې د نشو له امله می خپل ټول وسایل خرڅ کړل او په هغو پیسو می نشي مواد واخیستل. د زیاتوي چې نشو دومره ناهیله او په ذهني لحاظ ګډوډ کړم چې خپل ټول تحصیلي سندونه می وسوځول. دا چې حاجی محمد ولی معتاد سو او د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی، په دې اړه یې زموږ سره د زړه خواله کړې ده.
نشو نه مخکې مې معلمي وظیفه کوله، اوه کاله مې د خپل کلي په مکتب کې د ریاضي مضمون تدریس ورکاو، وروسته د هغه نه مې ډرایوري مې کوله، خصوصي مکتبو شاګردان مې ولاړ راوړل. اولین نشهیي توکي مې د چرسو څخه استفاده کوله، تر 18 کالو مې چرسو وهل، اتلس کاله وروسته بیا شیشه باندې اموخته شوم چې یو ملګری مې و هغه شیشه وهله خپل اتاک چې وخت ما د ډیټر ټکا اورېده، نو زه ایران پاتې کېدم چې دا دونه ټکا د چې ده بالاخره یو زر مې ګیر کړو په اتاک. بیا ما ورسره یو دم ووه او په ما باندې یو اثر وکوو چې موټر سایکل ټکر مې کړی و، دا اثر مې یو دوه کوکه خوړلي ول او د هغه درد ډېر شدید و، په ما باندې هر ساعتې به یې حمله کوله، خو بالاخره دا تکلیف مې ورک نه شو. وخت شیشه مې ووهله، دا د سر درد مې ورسره په آرام شو او بالاخره څلور کاله کېږي چې د شیشې څخه استفاده کوم، او بالاخره د ساعت لاس او موبایل او د خپل شخصي تلویزیون او حتی د ګیرې ماشین او بوټان او همدارنګه او نور داسې شیان، کالي او واسکټ او دا شیان مې خرڅ کړي دي. په هغو پیسو باندې مې ځان ته نشهیي مواد اخیستي دي. منفي تاثیرات خو یې اول عمده تاثیر عمده و چې زه یې ډېر لاغړ کړم، او دماغي حالت مې حتی خراب شوی و، ځکه چې خپل اسنادونه مې وسوځول. دوره را باندې راغله په اتاق کې، حتی د زوب حالت ته ورسېدم. مخکې له دې نه چې نشه مې نه کوله، یو ښه برجسته، یو ښه شخصیت او حیثیت مې لاره، او خلکو راته احترام کوو، او په کور کې مې قدر ډېر زیات و، او پیسې مې ګټلې، او اوس پیسې نه ګټم. او انډیوالان مې چې خبر شول چې دا نشهیي شوی ده، حتی هېڅ پوښتنه مې نه کوي، او هغه انډیوالان راڅخه مخ اړوي، او په کور کې مې اوس قدر نشته ده. تر ټولو نه تریخه خاطره هم دا ده چې خپل تذکره او خپل 12 شهادتنامه او همداسې د انګلیسي او کمپیوټر سرټیفیکیټونه او حتی د نظامی کارتونه او دا خپل یادګاری عکسونه او خخه دا مې وسوځل اور مې ورته واچو علت یې همدا و چې بس نا امیده شوی وم او بس مور او ورور او حتی خپلې ښځې مې هېڅ خبر ماته نه منله بیکاري زیاته شوه را باندې حتی د نشې پیسې را سره نه ولې چې نشه مې کړې وای کور کې به چې لاړم خپلو بچیانو به راته ویل چې موږ ته دا شی راوړه دا شی راوړه خپل ژوند نه نا امیده شومه او هغه خواږه یادګارونه او هغه خواږه کوم چې ډېر ما ته یې ارزښت لاره او ارزښتمن شیان ول هغه مې بالاخره وسېزل.
د ازادي راډیو درنو اورېدونکو دا دی د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. تر ډرامې کیسه داسې ده چې بلال د خپل ولایت په سطح د والیبال د ټیم قهرمان دی، خو دا چې په وروستیو کې په هیروینو معتاد سوی دی د یوه کمزوري ټیم لخوا مات سو. دې ماتې پر بلال ډېر اغېز وکړ، په ذهن کې یوه طرحه ور وګرځېده او د بیا قهرمان کېدو لپاره له ملګرو څخه جلا سو. دا چې د بلال طرحه به څه وي او وروسته به څه پېښ شي دا به په ډرامه کې واورو.
زهیر جانه، د والیبال مسابقه خو موبایلو ده.
رښتیا هم مسابقه خو موبایلو ده، هو غم یو کمزور ټیم مات کړو.
ما هم همدغه ځای ځوروي چې یوه کمزوري ټیم رانه وګټله.
بلاله وروره، خوا مه بدوه، په لوبه کې ګټل او بایلل وي.
ستا خبره سمه ده، خو دا لوبه مې په لوی لاس بایلو ده.
څنګه په لوی لاس؟
ته نه یې خبر؟
نه ولا، په څه شي؟
ولې دا رنګ مې نه ګوري؟
ولا، خود یې زیړ شوی دی او په موټو کې دې مغه پخوانی زور نه دی پاتې. ناروغه خو به نه یې؟
هو ناروغه یم، عادي ناروغ هم نه، پودری هم.
څه شی؟ ته پودری؟
هو، درې میاشتې کېږي چې په دې ناولي عمل اخته شوی یم. که زه پودری شوی نه وای نو دومره به نه کمزوری کېدی. یوازې کمزوري نه بلکې شرمندگی هم ده.
د څه شي شرمندگی؟ په تا خو څوک نه دي خبر چې ته پودری یې.
په خو به زموږ ټیم بریالی و او ماته به خلکو قهرمان وایه، خو تر دې وروسته به پوډری راته وایي. پوډری
بلال جان، اندېښنه مه کوه، که نن مو مسابقه بایلوده بله ورځ به انشاءالله وګټو.
ما هم خپل صحت بایلود، هم شهرت او هم لوبه. انډیوالانو ته ووایه چې زه نور والیبال نه کوم، تاسې پوه شئ او کار مو.
بلاله، ته د ټولو ولایت د والیبال قهرمان یې، دومره زر مه نایلې کېږه.
زه پرون قهرمان وم او خلکو مې احترام کاوه، خو نن پوډری یم. زه اوسم چې کله بېرته قهرمان شوم بیا به ګورو.
زه پوه نه شوم، ته به څنګه بېرته قهرمان شې؟
او به یې ګورو. اوس د خدای په امان.
اوهو اوهو بلال جانه، دستم را تر و تازه شوه. بخیر،
سلام علیکم.
سلام باشی،
خیر کریت.
یارا بلالا، اولی می ایس غنه پیشندی دستم را سروس پیشه وی خدا وای چه دستم میشتی چیری وی
دا معتادینو پا شفاخانه که هم او خپل علاج بیو که
خخه زیران شما چی دستنگ دا گوی پشان تازه شوه.
زه پریده اغا کیسه به وروسته در تو کام، اوز دار اتو وای چی زمونگ دا والیبال تیم پا چهال که دی.
بس چی تلاری تیم هم سره و پاشر شو، بیا ما توپ تا گوتیم ندی ورولی.
وای من دیخنه مکوا، مطل ده وای چی پا کم لختی که یو زلوبه تیری شوی بی بیا با پکی تیریگی. که پخوا زمونگ تیم قهرمان و بیرتا با قهرمان شی.
سنگه با قهرمان شی بلالا؟
ظریف جانا، ما خود در تا ویلی و چه زبا بیرتا قهرمان کیگم. مانا دا چی اول دزان علاج کوم او بیا بیرتا والیبال شروع کوم.
شکر چی تا جور شوی، اوز رازا چی کور دزو لکه اوز کو.
چای مای پریدا، زاو تا دیر مهم کار لرو.
سنگه کار یارا؟
رازا چې د ټیم ملګری خبر کو او بیرته خپل ټیم جوړ کو، بیرته پخوانی ټیم او پخوانی قهرمانی.
درځه چې درځه.
<درزا. تصفيق>
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو پر لوی او مهربان الله سپارو. ته خدای پامان.
د زهرو کاروان. د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي راډیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي راډیو هر شیبه لطافت سره.